یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلام ستړي مشه، وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای یم. تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خره غلاست وایم. وړاندې اورئ د افغانستان حکومت د هیواد په 15 ولایتونو کې وچکالۍ ته اندېښمن دی.
تیر کال وړاندوینه شوې وه چې سږ کال به د وچکالۍ کال نهایی علمی را پرونه محتوایی چې افغانستان وچکالۍ سره مخامخ ده.
په ګڼو ولایتونو کې خلک د څښاک اوبه هم نه لري. د سوریې په ختیځ کې پر امریکایي ځواکونو راکټي حملې شوې. په دې هم درته راپور لرو چې افغانستان اوس د یخچالي آیس کریمونو په تولید کې ځان بسیاي نه ترسېدلی.
هر کتکیر او فرکو بسکوټي دي، ککوي دي، او کوتۍ والا دي، او پنځو والا دي، او میوې دي.
تر هر څه مخکې خبرونه له احمد تکل اورو.
د وارداتي برېښنا دوه نور ستنې دا ځل په پغمان کې ویجاړې شوې. د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغان ماشومانو پر حال اندېښنه ښودلې او د سوریې په ختیځ کې پر ډېره امریکایي ځواکونو راکټي برید شوی. بشپړ خبرونه. د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د برېښنا دوه ستنې ړنګې شوې دي. دا خبره د برېښنا شرکت ویان بیګا ازادۍ راډیو ته وکړه. سنگر نیازی وویل دا ستنې د چاودنې په کومه پیښه کې نه دي ړنګې شوې، خو هغه زیاته کړه چې له څېړنو وروسته به یې اصلي علت معلوم شي.
د دغو پایو ستنو له لارې برېښنا میدان وردګ، غزنی، لوګر، پکتیا ته لېږدول کېدله. اوس لپاره دغو ولایتونو لپاره برېښنا بنده شوې ده. تخنیکي ټیم سیمې ته تللی په دغو ستنو باندې کار کوي.
په وروستیو څو اونیو کې د پلازمېنې کابل ګڼې سیمې او یو شمېر ولایتونه له برېښنا بې برخې دي، ځکه په باګرام او له هغه مخکې په سالنګونو کې د وارداتي برېښنا پایې په بمونو والوزول شوې. برېښنا شرکت وایي د پایو د امنیت د خوندي کولو لپاره یوه طرحه حکومت ته سپارلې، خو لا یې د عملي کېدو څرک نه لګي. د ملګرو ملتونو سرمنشي افغانستان د هغو هیوادونو له ډلې بللی چې ماشومان یې تر نورو هیوادونو زیات له تاوتریخوالي سره مخامخ دي. انتونیو ګوتیرش په هغه راپور کې چې پرون د امنیت شورا غړو بحث پرې وکړ، د افغانستان نوم د یمن، سومالیا، سوریې او د کانګو جمهوریت تر څنګ یاد کړ. ښاغلی ګوتیرش په جګړو کې د ماشومانو د وضعیت په اړه دې ځانګړې غونډې ته په وینا کې وویل:
During 2020, almost 24,000.
په 2020 کال کې له 9,300 ماشومانو سره د سخت تاوتریخوالي 4,000 پیښې په یوشتو برخو یا ډولونو سره سوي دي. د جګړو او ګډوډیو په وخت د ماشومانو حقونو ته نه درناوي ټکان ورکوونکي او ظلمتونکي دي.
د ماشومانو جنسي ځورونه، تیرای، وهل، وجل، ربړول، د بدن د غړو غوڅول، یارغمل او تختونه او پر خوونځیو حملې د تاوتریخوالي هغه شدید ډولونه بلل شوي چې د ملګرو ملتونو په پرونیو بحثونو کې یاد شول. د کونړ امنیه قمانداني وایي ډېر ژر به د اسدآباد او نړۍ ولسوالیو ترمنځ د لویې لارې خلاصون لپاره عملیات پیل شي. د سیمې خلک او چارواکي پر طالبانو تور لګوي چې دا لارې په غازی آباد او اسمار ولسوالیو کې بنده کړي. د کونړ امنیه قمندان سمونیار محمد یوسف مظلومیار ازادۍ راډیو ته ویل چې د دې لارې د خلاصون لپاره عملیات پلان شوي دي.
اسمار او د غازی آباد په ساحه کې عملیات لرو. زه ان شاء الله تاسو ته اطمینان درکوم چې ولسونه زمونږ تر شا دي او ډیر زر به دغه لارې د ترافیک په مخ باندې خلاصیږي او دوی به دوامدار د دغه لوبې نه لاس اخلي.
د کونړ د مرکز اسدآباد او نړۍ ولسوالۍ پر لویه لاره د نورستان د برګمټال او کمدیش ولسوالیو خلک هم تګ راتګ کوي. د دې سیمو خلک وایي د لارو د بندېدو له کبله له جدي ستونزو سره مخامخ دي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د سوریه په ختیځ کې پر ډېره امریکایي ځواکونو راکټي برید شوی، خو د تلفاتو په اړه راپور نه دی ورکړل شوی. له دې حمله یو ورځ مخکې پنټاګون وویل چې د عراق او سوریه ترمنځ سرحد کې په یو هوایي برید کې د هغو وسلوالو مرکزونه پنه کړل چې په عراق کې د امریکا پر ګټو حمله کوي. په دې سیمه کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف ویان وین ماروتو پر ټوئیټر لیکلی چې پرون د جون په 28مه د سوریې په ختیځ کې پر ډیره امریکایي ځواکونو د څو توغندیو برید وشو چې د نوموړي په وینا تلفات نه درلودل. ویان زیاته کړه چې په ځواب کې امریکایي ځواکونو پر هغو موقعیتونو د توپچی ډزې وکړې چې دا توغندي دا توغندي ترې فایر شوي وو. په برتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنې خبر ورکړی چې ایران پلو ملیشو د تیلو د زیرمو لرونکې العمر سیمه کې د امریکا پر پوځي اډې څو توغندي وویشتل. د امریکا پوځ ویلي چې د یکشنبې په ورځې د ولسمشر جو بایدن په امر په سوریه کې په دوو او د عراق په یوه سیمه کې د ملیشه ډلو پر زیرمتونونو بمباري وکړه. د بریدونو د عراق او سوریې توند غبرګونونه وپارول. د امریکا ولسمشر جو بایدن اسرائیلو ته ډاډ ورکړی چې ایران به هیڅکله د اټومي وسلې جوړولو ته پرې نږدي. ښاغلی بایدن دا ژمنه پرون د جون په 28مه د اسرائیلو له ولسمشر ریوین ریولین سره چې د کار دوره یې د ختمېدو په حال کې د پسپینه ماڼۍ کې د کتنې پر مهال وکړه. په اسرائیل کې جمهوري ریاست تر ډیره تشریفاتي مقام دی. ریولین د دې میاشتې په پیل کې وروسته له دې چې نفتالی بنت د بنیامین نتنیاهو پر ځای د اسرائیلو نوی صدر اعظم شو له خپل مقام څخه لرې کیږي. بایدن اوبخې هیله څرګنده کړه چې د اسرائیل له نوي صدر اعظم سره به ډیر ژر پسپینه ماڼۍ کې وګوري. او ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه قانون توشیح کړ چې تطبیق پر روسیا کې د وسلو پر وسلو کنټرول زیاتوي. د روسیې پارلمان په یو خونځي کې د ډزو له پروسګنې خونړۍ پیښې وروسته دا لایحه تصویب کړه. د وسلو د نوي قانون له مخې د وسلو د لرلو لپاره قانوني عمر له 13 کلونو څخه 28 ته لوړ شوی او همدارس د وسلو د لرلو لپاره یو لړ نور محدودیتونه هم وضع کړي. لدې مخکې یوازې د جدي جرمونو عاملانو ته د وسلې د لرلو اجازه نه ورکول کېده، خو اوس هغه کسان هم پر دې ډله ورزیات شوي چې د مخدرو موادو د کارولو په تور تر تحقیق لاندې یا محکوم شوي وي. تیر کال د روسیې د کازان سیمې په یو ښوونځي کې یو 19 کلن هلک پر زده کوونکو ډزې وکړې. اوه ماشومان او دوه ښوونکي ووژل. پر وسلو د نویو محدودیتونو طرحه د روسیې د ګارډ مشر ویکتور زولوتوف په میاشت کې وکړ.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانی ازادي رادیو دات کام کې ولولای. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د افغانستان حکومت د هیواد په 15 ولایتونو کې وچکالی ته اندېښمن دی. د رسمي شمیرو لمخې د وچکالی له امله به سکال د غنمو په حاصلاتو کې 2.5 میلیون ټنه کموالی راشي او تر خوایې د نږدې 3 میلیونه څارویو ژوند له ګواښ سره مخ دی. افغان حکومت د ستونزې ته د رسیدو لپاره یو کمیسیون جوړ کړی او دندې ورسپارلې چې هر څه ژر اړتیاوې معلومې کړي. په ورته وخت کې جمهور رئیس غنی ډاډ ورکوي چې د وچکالۍ په مهارولو کې به دولت توپیری چلند ونه کړي. جزئیات په دغه راپور کې.
افغان حکومت وايي اقليمي بدلون او په ځنګړي ډول وچکالۍ بيوزلي ډېره کړې او د خلکو په ژوند باندې اغیز کړی. د جمهوریت ریاست لومړی مرسیال امر الله صالح وايي په کور د نن نه نږدې 15 میلیون افغانان بي ځای شوي چې د طالبانو لخوا د جګړې له دوام سره بيري بل لامل وچکالۍ ده. د خغلی صالح دفتر په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي علمي او عيني څېړنې ښيي چې د افغانستان 15 ولایتونه له ډېرې سختې او متوسطې وچکالۍ سره مخ دي. د رسمي شمیرو له مخې د وچکالۍ لامل به سکال د غنمو په حاصلاتو کې 2.5 میلیون ټن کموالی راشي او تر خوایې د نږدې 3 میلیون حیواناتو ژوند له ګواښ سره مخ دی. خو حکومت په ډاډ سره وایي هڅه کوي چې د وچکالۍ د بدو پایلو لکه په کور دننه د بې ځایه شویو لوګې قحطۍ او نورو مخه ونیسي. اوس مال د مالی وزارت ته دنده سپارل شوې چې له نور اړوند ادارو سره یوځای اړتیاوې معلومې کړي. په ورته وخت کې جمهور رئیس غنی وای افغانستان اوس مال له جګړې او کورونا او با سربیره د وچکالۍ له ګواښ سره هم مخ دی.
نهایي علمي راپورونه او تحلیلونه محتوایي چې افغانستان وچکالۍ سره مخامخ دی. دا مهال د هیواد 10% سیمه د شدید وچکالۍ 50% له جدي وچکالۍ او پاتې نورې سیمه معتدل وچکالۍ تجربه کوي.
د ښاغلي غنی له قوله تیر کال وړاندوینه شوې و چې سکال به وچکالۍ وي او پر همدې بنسټ ټول مسؤول ادارو ته دم د سپارل شوې چې دا موضوع په جدي ډول وڅاري. خو جمهور رئیس غنی ډاډ ورکوي چې د وچکالۍ ځپلو سره د مرستو او تر خوا به د وچکالۍ په مهارولو کې دولت توپیر چلندونه کړي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت رسمي شمیرې ښیي چې د روان میلادي کال لپاره تر اوسه د وچکالۍ له کبله 25,000 کسان له خپل کورونو بې ځایه شوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې وروستیو کې د وچکالۍ او جګړو له امله د بې ځایه کیدونکو پر وضعیت اندېښنه ښودلې او وایي دوی بیړنیو او لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ راپورونه ښیي چې نږدې 4.5 میلیون افغانان په کور دننه بې ځایه شوي او ټول بشري مرستو ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو په خپل کلنی راپور کې دا هم ویلي چې د افغانستان نږدې نیمایي نفوس د بې وزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او اړتیا ده چې بشري مرستې ور ورسیږي. دې راپور کې دا یادونه هم شوې چې 2020 کال کې به د هغو افغانانو شمیر زیات شي چې خوراکي توکو او نورو بشري مرستو ته اړتیا لري. په راپور کې افغانستان د نړۍ په کچه دویم هیواد ښودل شوی چې ډیر وګړي د خوړو نه خوندیتوب له ګواښ سره مخ دي. خو سره له دې چې افغان چارواکي مني چې وضعیت کړکېچن دی، خو ډاډ ورکوي چې دوی له همکارو مؤسسو سره یوځای د ژغورنې پلانونه لري.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واورئ.
د افغانستان د اوبو د چارو تنظیم ملي اداره وای په کندهار کې د لوړې ارغستان د اوبو برېښنا د بند سروي چارې عملاً پیل شوې دي. د دې ادارې وای نظام خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل د اوبو د بند د کندهار ولایت په ارغستان ولسوالۍ کې د اوبو مدیریت، د برېښنا تولید، د موسمي سیلابونو کنټرول، د ځمکو خړوبولو او د ځمکې لاندې اوبو د سرچینو د پیاوړتیا په موخه جوړیږي. د هغه په خبره د لوړې بند جوړولو سره په ارغستان ولسوالۍ کې زرګونه هکتار ځمکه خړوبه او په زرګونو کورنۍ به روښانه شي، دغه شان د لسګونو کسانو ته د کار زمینه هم برابره شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په لغمان ولایت کې شپږ تجربه ګنډ یا متراکم بڼونه کېنول شوي دي. د دې وزارت وایي اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل دا بڼونه د لیمو خوږو نارنجو دي چې د لغمان ولایت مرکز محتلم او د دې ولایت قرغیو ولسوالۍ کې د بڼوالۍ پراختیا او ودې په موخه کېنول شوې دي. د ښاغلي رستمی په خبر یاد بڼونه 15 بزګرانو ته کېنول شوي او په ټولي توګه 209 ښځې او 215 تنه نارینه ترې ګټه پورته کوي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې د ګڼو بڼونو کېنول یو خوا د هوا د حرارت د کمښت په برخه کې مؤثر دي او له بله خوا د چاپیریال ساتنې په برخه کې خورا رغنده رول لوبوي. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 9 افغاني 30 پوله، یو ایرو 94 افغاني 40 پوله، یو انګلیسي پاونډ 103 افغاني 10 پوله، یو سعودي ریال 10 افغاني 10 پوله، زر ایراني تومان 3 افغاني 23 پوله، زر هندي روپی 1015 افغاني او زر پاکستاني روپی 490 افغاني.
ازادي رادیو ته غواګیاست دولس پګنی منځنۍ چپه او فم 3.5 باندې خبرونه کوو. د سوریه په ختیځ کې پر امریکایي ځواکونو راکټي حمله شوې دي. یو ورځ وروسته د امریکا دفاع وزارت ویل امریکایي هوایی حمله د عراق او سوریه هغه پوله هدف ګرځولې چې د ایران ملاتړ لرونکو ملیشو د امریکا پر ګټو د حمله لپاره کاروله. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
بله ستنه سفر مننه. لکه تاسو چې وایئ په سوریه کې پر امریکایي ځواکونو ګڼ راکټونه وشتل شوي، خو هغوی ته د ځاني زیان او شتو راپور نه دی ورکړل شوی. امریکایي سرتیرو ویلي چې پر هغه ځای ځوابي حمله کړې چې راکټونه ورڅخه وشتل شوي وو. دا خبره د داعش پر وړاندې د نړیوال ائتلاف ویاند وین ماروټو پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې ده. د سوریه د بشري حقوقو د څار ادارې چې په برتانیا کې میشته ده، د معلوماتو پر اساس ایران پلوه ملیشو د سوریه په خطیط کې د القمر تیلو په دګر کې د امریکایانو پر اډه ګڼ راکټونه وویشتل. په دغه ځای کې امریکایي ځواکونه د داعش تخبري ډلې پر وړاندې په جګړه کې د کوردانو په مشرۍ د سوریه دیموکرات ځواکونو ملاتړ کوي. پینټاګون د جون په 28مه چې پرون وو اعلان وکړ چې ولسمشر جو بایدن امر کړی چې د وسلو پر هغو فعالو ډیپوګانو د دفاعي هوایي حمله وکړي چې ملیشیا په سوریه او عراق کې کاروي. د امریکا دفاع وزارت هم دا ویلي چې پولیس تنظیم دي تاسیساتو ایران پلوه ملیشیا ډلې کاروي او دا هغه پوله ده چې د عراق او سوریه ترمنځ یاد شوی ده، او دغه تاسیسات ایران پلوه ملیشیا ډلې کاروي چې په دوی کې کتایب حزب الله او کتایب سید الشهدا ډلې شامل دي. او په عراق کې د امریکا د ګټو پر وړاندې د درون حمله کوي. د جون په 28مه نیټه همداراز روم ته په سفر کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وویل چې کله چې امریکا هوایی حمله وکړه دا لازم او سم اقدام و. دا همداراز ویل چې دا هوایی حمله د جګړې د خطر زیاتېدو د مخنیوي لپاره تاهیسي وي خو روښانه پیغام رسوي. مننه.
علي بشیر و راپور راکه چې د سوریې په ختیځ کې پر امریکایي ځواکونو راکټي حمله شوې دي. دا ورسله هغه چې د امریکا ځواکونو د عراق او سوریې په پولو کې لکتر لګه په دریو تاسیساتو باندې چې پکې د امریکا د ایران لملاتړ برخمن ملیشي اوسېدي او وسلې پکې وي بریدونه وکړل. دغه ملیشو ډلو هماغه وخت ویل چې خپل غچ به واخلي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن بیګا ویلی و چې په دغه ملیشو باندې او تاسیساتو باندې بریدونه زکه وشول چې دا ډلې له نورو بریدونو او پارونو راپات شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت کردیم.
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړیوال حالات خبر شي.
ازادي رادیو ته غوښتل د ولس شپږنی منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. اوس هم یو مفصل راپور په دې باندې درته خبرو چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویلي افغانستان نور له بهر یخچالي آیس کریمونه نه واردوي، ځکه د غیواد اوس د آیس کریمونو په تولید کې ځان بسیاینې ته رسیدلی دی.
د وړي پراتک سره د افغانستان د لویو خارونو په اکثره کوڅو کې دا نغمه اوریدل کیږي. د یخچالي آیس کریمو ګرځند پلورنځي چې خلک د آیس کریمو پیرلو تر بولي، د دې آیس کریمونو تر ټولو کم بیه 15 افغانۍ ده چې میوي آیس کریمي بولي او ماشومان ډیر خوښوي. نجیب الله او شفیق الله آیس کریم پلورونکي.
نجیب الله ما د چپلیار اوسیدونکو دل د خار کې کریم خرته بسکټی دی ککوی دی او کوتی والا دی او پینزو والا بیا د میوی دی پیپسی والا دی او مانټی والا دی کدا ککوی او دا واړ میوی خو دی ګرمی دی وخت کې خدا پینزو والا ودی تقریبا دا شروع نه دا کاروبار کو لکه دې خپل سیزن اندې سیزن سر نه شروع کو خراب دوره دی 250-300 روپے ګټو
مم شپ خلا ول لغمان دا داس کریم خرڅو دا څنګه کار پکو ناش سالور زره په مون ته ما شرکت والا راکه نو خپل کوم کار ته ما را دا ما دې دا خپل دا ټول کې ناش ته مون زره لزر له کو جوړو شکر دا پاره د خیره خوشاله.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وای افغانستان د یخچالي آیس کریمونو د تولید په برخه کې په ځان بسیا شوه او اوس له نورو هیوادونو د بهرنیو تولیداتو راوړلو ته اړتیا نشته. د دغه وزارت ویان فواد احمدی کته هم وای چې په افغانستان کې د دغه آیس کریمونو د تولید د لویو او وړو فابریکو کرشمیر نه دی معلوم، خو زیاتوي چې په لږونه زره کسانو ته د کار زمينه برابره کړې ده.
کارخانه تولید آیس کریم یا فابریکای تولید آیس کریم در افغانستان
په افغانستان کې د آیس کریمونو د تولید کارخانه ډیر زیات دي، په هرات کې، مزار شریف، جلال آباد او کابل کې. زه کولای شم وایم چې تقریبا 5000 کسانو ته په مستقیم ډول د کار زمينه برابره کړې ده.
په افغانستان کې دغه یخچالي آیس کریمونو یو شمیر پیرودونکي کڅه هم سهار وختي او په ټکنده غرمه کې د خوب پر مهال د سیارو پلورنځو له نغمو خسر نه لري، خو وایي د کور ورته راوړلو یو آسانتیا رامنځته کړي او په دې ګرمۍ کې ورپسې وتو ته اړ نه دي. خو دوی د کمیت تر څنګ د دغو آیس کریمونو د کیفیت په لوړولو هم ټینګار کوي. د کابل ښار اوسیدونکي بنفشه
سهار وختي ډیر راځي او د باز نغمې په همدې کراچې کې ماغه لاسګارډ کې لري چې دا ډیر مزایمت کوي د کورونو سره. سهار وختي بیا په دیو نظر یا دیو نگانه په دې خري چې دا سهولت د کورو مخترازي ماشومان وي چې اخلي کورو ته کیفیت خلخشي بهتره وي. د ما په نظر دا ټول رنگونه دي چې ماشومان ته دا zarar لري.
خو د دغه آیس کریمونو د تولیدي فابریکو مسولین د خپلو تولیداتو د ښه کیفیت خبره کوي. په کابل کې د ایسکریم جوړونې د وی کارخونی مسول ډاکټر بسم الله مفتون وای د دوی تولیدات ټول د غوانه شیدو څخه دي.
درې کال کېږي چې مونږ د ایسکریم تولید په برخه کې کار کوو او دا ایسکریم د تازه د غوا د شیدو څخه جوړیږي. مونږ دلته دوه رنګه تولید لرو، یو قلفی ده او بل چې د هارد ایسکریم یا قلفه ده، چې قلفی ایسکریم چې دی هغه ډیکای لري او قلفه چې ده هغه په ګیلاس کې ده. تقریبا په حدود د $15,000 مونږ دلته سرمایه گذاری کړې ده.
خاغلی مفتون وایي د دوی ماشینري هم د قلفی ایسکریم د تولیدونکو هیوادونو په کچه بې ساري ده. نوموړی وایي که څه هم قلفی ایسکریم په لومړي ځل هند کې روا شوی او بیا پاکستان کې، خو په خبره یې د دوی تولید تر دواړو خوندور او معیاري دی. که څه هم په افغانستان کې یخ خواړه بیلابیل ډولونه لري لکه شیریخ، ژاله، فالوده او نور، خو ایسکریم ځکه ډېر استعمال لري چې په روانه هم خوړل کېږي. دا یخ خوراک په ماشومانو کې ډیر مینوال لري او له همدې امله د نجیب الله او شفیق الله په شان ګرځنده پلورونکي په کوڅو کې د را خبرولو لپاره نغمې خکوي.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټویټر پته ده @ازادي_رادیو.
د افغانستان د یو شمیر نورو ولایتونو په څیر په ننګرهار کې هم د کووید 19 ناروغان ډیر شوي او د هغو د مړینې کچه هم د لومړۍ او دویمې څپې په نسبت زیاته ده. په جلال آباد کې د آزادی اروپا مشال رادیو خبریال باز محمد عابد د ننګرهار د عام روغتیا رئیس نصیر احمد دورانی سره په همدې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د کورونا درېمه څپه تر لومړۍ او دویمې هغې څومره خطرناکه ده.
کرونا د دریمې څپې د وایروس وسنې نو د لومړنۍ او دوهمې نه شدت زیات دی. په دې معنی چې یو خو د خبراوي کچه لوړه ده. په لومړۍ او دوهمه څپه کې چې یو مریض څومره کسان مصابول په داسل باندې د اغې نه د دې اټیک ریټ د وایروس ته سرایت کچه ډیره ده. لومړۍ او دوهمه څپه کې د وایروس اغه لومړۍ نه وي، ماشومان او خويندې هم کمی مصابول، مګر داسل خويندې د په دې مرض داخته کېدو کچا چې دا مساوي ده د نارینه و سره او ماشومان هم مساوي. بل تفاوت د شدت او د دې د وخامت یا د خرابوالي یغه دا دی چې د مړینې کچه زیاته ده سګي نسبت پخانی حالت ته ډیر مساوي.
په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د اکسیجن د کمبود لامل ډیر ناروغان مړ شو د کورونا له وجې. په ننګرهار کې خو د اکسیجن ستونزه نشته او کوي تاسو ست تدابیر نیولې دي.
د اکسیجن ته تولید عمومي کمبود په ټول افغانستان کې په دې خاطر دی چې په خان اکسیجن پلانټونه ډیر نه وو. د اکسیجن د غلوړ ضرورت چې دی د خود کورونا سره را پیدا شو د دینه مخ کې د اکسیجن ضرورت پر وختونو کې ډیر کم وو او هغه تولیدي فابریکې چې یا دولتي یا شخصي وي هغه کفایت کوو، بلکې اضافي مو موږ د 1500 بالونو په خوښه کې ضرورت لرو، خو موږ زر بالونو پیشنهاد کړی چې دا یو پلانټ موږ ته ولګول شي چې زر بالونه د ورځې تولید لري. نو چې هغه پلانټ لږ لوړ دی، قیمت یې زیات دی، نصب به لږ وخت نیسي، مګر د ننګرهار اکسیجن تولید فعلي وخت کې تر ډیره حدا پوری کافی دی، د ننګرهار شفخانو ته رسیږي.
د کورونا پر ضد کوم واکسین چې ننګرهار ته اویا زر ډوز را رسیدلی وو هغه ختم شوی او ځینو خلکو لا دویم ډوز هم نه دی اغستی. اوس چې افغانستان ته د چین نه واکسین راغلی دی، ننګرهار ته څومره سهم ورکړي او آیا هغه چې لومړی ډوز مثلا له نورو واکسین واخیستی وي دغه دویم ډوز ورته دی واکسین نه تطبیقې دی شي او کنه؟
عام روغتیا وزارت ډیر زیات کوشش کړی دی چې د خپل ټولو وګړو لپاره واکسین تیار څوک را د دونم شوی دی، خو کله چې د هند صادرات د واکسینو نورو دنیا ته بند کړل نو پاغي کې هغه قراردادي واکسین هم تر اوسه پورې نه دی را رسیدلی چې افغانستان دولت خپل غواړي چې وایښلی او ټولو وګړو ته ورسی. خو البته د ډیر فشار نه وروسته هند ولکه 200 واکسین افغانستان ته کومکی مرسته ورکړه، ټول ولایتونو ته توزیع شو، ننګرهار ته هم تر 2002 لوړ را ورسید. نو موږ په ننګرهار کې خوشبختانه چې په خپل وخت سره هغه واکسین ټول تطبیق کړل. د 1500 خوښا کې خلکو 2 دوزه کړی دي او یو 2000 کسانو یو دوز کړی دي، دوهم دوز پاتې دي. هر کس چې کوم واکسین لمړی دوز کړی وي دوهم دوز بم د ماغه واکسین نه کوي. نو د چینی واکسین هغه کسان چې لمړی دوز هندي کړی هغه نشي کولای. هندي واکسین د دوهم دوز د تکمیلې دوه د پاره د پات خلکو د پاره هغه ان شاء الله چې را رسیږي د څلورو نه تر شپږو هفتو پورې هر څوک وخت لري تر څو چې دویم دوز واخلي. لومړنی واکسینو د تجربو نه په استفادې سره د ځل وزارت هر ولایت ته یو اندازه لیږي، مثلا وزره دوز همون تر لیګلی دی دا چې تطبیق شو د امدی خلکو لپاره به وزره دوز را لیږي، د واکسینو ډپارټمنټ به مسول وي چې هغه وزره دوز امدی خلکو ته وکی.
د ننګرهار د عامې روغتیا له رئیس نصیر احمد دورانی سره مو مرکه واورېده چې د کووید 19 د درېمې څپې په ارتباط باندې خبرې کولې.
زړګې مې غواړي غې ګورانا لات بل ډول دی، راغاړې نوسې جانانا لات بل ډول دی، وراغاړې وا نوسې جانانا لات بل ډول دی، ڈولو سنگار د جن کو مخ بندنو وڑے، ڈولو سنگار د جن کو مخ بندنو وڑے، چت خفن شی پیزوانا لات بل ڈول دی، راغاڑی نوزے جانا لات بل ڈول دی، ورا غاڑی وا نوزے جانا لات بل ڈول دی. گران هواد والو پکور پاتشی څنګه د مور پاتشی کورونا دا شان مات کړی.
اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصره ووري تر غوړسته به بیا د ازینو خلکو غوګونام درته خبره کو.
هواد ورسپانی په خپل نننۍ غړې کې لیکلي چې پاکستان د افغانستان په جګړه کې مستقیم ښکیل دی. د سر مقالې لیکونکي لیکلي چې پاکستان نه یوازې له افغانستان سره په مخامخ جګړه کې ښکیل دی، بلکې دغه هواد چارواکي د افغانستان پر ضد تبلیغاتي جګړه هم پر مخ وړي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي د پاکستان د داراس کړونو ډیر پراخ ثبوتونه شته چې پاکستان په ډیر ښکاره ډول د طالبانو د جګړې تجهیز، د ملیشو د روزنې او همدارنګه د جګړې د قومندې ټول واک او اختیار په لاس کې اخیستی. د لیکوال په باور همدا وجه ده چې د پاکستان ملیشیا او افسران د طالب او ترهګرو په جامو کې راغله او د افغانستان پر ضد جګړه توده کړه. په سر مقاله کې ویل شوی چې د پاکستان د کورونې او چارو وزیر شیخ رشید وړ مورس په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې ګواکې د پاکستان طالبانو په ګډون ځینې ډلې د پاکستان ضد فعالیتونه ترسره کوي او افغان طالبان یې باید مخه ونیسي چې دغه څرګندونو په دننه افغانستان کې تند غبرګونونه راوپارول. افغانستان ورسپانې په خپل نننۍ غړنې کې لیکلي چې د افغانستان ګاونډیان دغه هیواد په جګړه کې له طالبانو پوره ملاتړ کوي. د دې سرمقالې لیکونکي هم د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وروستۍ څرګندونو ته په اشاره سره لیکلي چې افغان حکومت باید له پاکستان سره حکومت په حکومت واضح وي حل لارې ته ورسیږي. د سرمقالې لیکوال وړاندې لیکلي پاکستانی چارواکي چې په خپله خوله اقرار کوي او وایي چې د طالبانو ټبیان په پاکستان کې درملنه کیږي، نو له دې بل ښکاره ثبوت څه دی؟ لیکوال وړاندیز کړی چې افغان حکومت باید له پاکستان سره خپل تکلیف روښانه کړي. له پاکستان سره د تکلیف روښانتیا په افغانستان کې د جګړې کابو کول دي. او هیواد ورسپانې په خپل نننۍ غړنې کې لیکلي چې طالبان نشي کولای د زور له لارې واک ته ورسیږي. د سرمقالې د لیکونکي په اند د جمهور رئیس وروستی سفر امریکا ته او له هغه ځای د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره د زیاتو مرستو جلبول د دې ښکارندوی کوي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د جګړې په ټګر کې نور هم پیاوړي کیږي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي چې د امریکا تازه مرستې له هوایي ځواک سره د افغانستان هوایي ځواک نور هم پیاوړی کولای شي او هغه جګړه چې طالبانو د قدرت نیولو لپاره پیل کړي داسې ښکاري چې قدرت ترلاسه نه کړي. د سرمقالې لیکوال په پای کې وړاندیز کړی چې جګړه د حل لاره نه ده او هر څومره چې دواړه خواوې پیاوړي شي جګړه ګرمیږي او په پایله کې عام وګړي وژل کیږي.
ستاسو له پیغامونو
وزارت نه یا معاونیت نه مدا غوښتنه ده چې ننګرهار کې زمونږ د بایومیټریک تذکیرو مساله وه، هغه بایومیټریک تذکیرې هم زیاتو چې جوړې کړې دي اوس په کې نوي رئیسان ستونزې راوباسي، وایي کمیسون دی او دا دی ویره بالا ده. مونږ هم د یو نیم کال ووتو، روژه ووته، یقین وکړه مونږ مریضان تکلیفونه لرو او په خپله یعنې د ډوډۍ پیدا کولو څه درک نه لرو. او نشیدانو او مولولینو وزارت نمدا غوښتنه ده، موینیت نمدا غوښتنه ده، او د دولت په چارو کې چې مطلب ننګرهار ته رسیدګي وکړي، ننګرهار د مولولینو وضعیت نږدې نه وڅاري او غږ ورکړي چې د بایومیټریک تذکرو ولله خو ضرور ماشونه والله کوي. ازادي راډیو نه ډېر مننه په مخم خا
خالد لیوالیم لخوسخه ورور.